افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې، ازادي رادیو دې خبری خپرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 3 تنه ولسي افغانان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړ چې دا پیښه د شمال زو ولسوالۍ پر ډیورنډ کرښه شوې او 2 تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوې د 2 تنو د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و. ویل کېږي وژل شوي او ټپیان له سیمې څخه د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې د شمال زو ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري لخوا غځول شوي اغزن سیم کې یوه دروازه جوړه شوې وه چې د اړتیا پر مهال پرانستل کېده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشي کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدي په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د پاریسا آزاده د خوشي کېدو خبر هڅوونکی دی، خو دا د طالبانو له نورو اړوندو چارواکو او ادارو څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشی کړي. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه له 1 څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشی شوه. طالبانو له دې مخکې تېره اونۍ د دوشنبه په ورځ بله ښځینه فعاله جولیا پارسي له 3 میاشتې بند تېرولو وروسته خوشی کړه او تر هغې مخکې ندا پروانی هم خوشی کړي و. خو له دې سره سره د منیجه صدیقي په ګډون یو شمېر نور فعالان تر اوسه له طالبانو سره بندیان دي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی، خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي چې هغه په یوه بله دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. د دغه غورځنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین نن د ورځې په لومړیو کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي و چې د ترهګرۍ ضد محکمې په 2 قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی او دوی دې ته په تمه و چې قاضي سندونه لاسلیک کړي تر څو هغه راخوشي شي. خو د منظور پښتین یو مدافع وکیل ایمل خان منډوخیل نن مشال راډیو ته وویل چې محکمې نوموړی په یوه بله قضیه کې د 2 ورځو لپاره پولیسو ته سپارلی دی. منظور پښتین د دسمبر په 4مه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې په دې ښار کې یوې احتجاجي غونډې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلید کې د ګډون لپاره هغې سیمې ته روان و. نوموړی وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له 8 نیټې راهیسې چې په غزه کې جګړه پیل شوې ده، اسرائیل په هوایي بریدونو کې نږدې 21 زره فلسطینیان وژل شوي دي. د وزارت نن سیشن بې د مرګ ژوبلو د وروستیو شمیرو د خپرولو په مهال وویل چې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر 40,915 کسانو او د ټپیانو 45,918 کسانو ته رسېدلی دی. په غزه کې چې حماس ډله پرې واکمنه ده، د روغتیا وزارت په خبرې په 13 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل کړل. د روسیې دفاع وزارت ومنله چې په اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمه کې د نوویچرکاسک په نوم کښتۍ د اوکراینی توغندیو په برید کې زیانمنه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کرملین ویلي چې دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر پوتین له دغه بریده خبر کړی دی. په کریمیا کې د روسیې ملاتړی والي سرګی اکسینوف په ټلګرام چینل لیکلی چې دښمن پر فیودوسا سیمه باندې یوه حمله کړې چې د په خبره 1 تن پکې وژل شوی او 2 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ادعا کړې وه چې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یوه پوځي کښتۍ له منځه وړې ده. د اوکراین پوځ نن په خپل ټلګرام چینل لیکلی چې هوایي ځواکونو یې سهار وختي د کریمیا په ختیځ کې د فیودوسا پر سمندري اډې د کروس توغندۍ توغولی او هغه د نوچرکاسک پر کښتۍ لګېدلی دی. ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځینه فعالې پریسا آزاده د خوشي کېدو د هرکلي تر څنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر محصلان، زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وروستۍ څرګندونې چې ویلي د دوی هڅه کوي نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي.
د طالبان نو خوا د څون ځل دی چې همدا رقم وادي ورکول کیږي، خو متاسفانه په یو وادي باندې هم عمل نه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له درېو لوبغاړو څخه مرکزي تړون ځکه اخیستی چې دوی د ملي لوبو پر ځای پر سوداګریزو لیګونو کې لوبو ته لومړیتوب ورکاو.
تاسې نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږئ او بیا راشئ او تاسې د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسئ او صرف تجارتي خوا ته لاړ شئ.
د پکتیا په مرکز خرنه کې تیر ورځ د څنګه وهنې سیالۍ تر سره شو چې ډیر خلک ننداري ته راټول شوي وو.
شکر په امن کې موږ خپل لوبي دلته تر سره کوو، نو موږ ته د اسلامي امارات مسؤلین هم راغلي دي د پښو کولو لپاره.
په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین زمانه چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې منظور کړی وو، نو موړی په یو بل دوسیه کې پولیس ته سپارل شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخنه نړیوال سازمان د خزینه فعال پرسه آزاد د خوشی کې دوه هرکلی ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کې دوه غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د جنوبی آسیا کمپاین رئیس امیر حمیدی دا غوښتنه تیرش په خپل اکسپان د طالبانو له زندان د پرسه آزاد له خوشی کې دوه وروسته وکړه او دغه راز ویلي چې طالبان باید نور فعالان هم آزاد کړي. د معترض پرسه آزاد یو شمیر همکارانو هم ویلي چې نوموړي د دوشنبه پر ورځ د طالبانو له بنده خوشی شوی خو روغتیایي وضعیت ښه نه دی.
د بخنه نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د خزو د حقونو فعالی منجی صدیقی او د بشری حقونو د فعالانو خبريالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقدین لبند خوشی کړی چې په خپل سر ډول یې ویلی او زندانی کړی دي. د دې سازمان د جنوبی آسیا کمپاینری سمیرا حمیدی د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل اکسپانا د طالبانو لبند د معترض پرېسه آزاده په خوشی کېدو هم خوخي خودلې. هغه د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت وایانځ به الله مجاهد او کورنۍ چارو وزارت غوښتي چې ټول فعالان لبند خوشی کړی. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د پرېسه آزاده همکاران وایي نوموړی د طالبانو په زندان کې یو څلوېښت شپو ورځو تیرول وروسته پرون د دوشنبه په ورځ له بنده خوشی شوی ده. له دې وړاندې سرچینو د دوو معترضو مېرمنو جولیا پارسی او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیرې کړې د خوشی کېدو خبر هم منلی و. خو ویل کیږي چې د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقی په ګډون د بشري حقونو یو شمېر فعالان او فعالانې خبریالان او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو ښځو د نیول کېدو او بیا یې له بنده د خوشی کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو په ځلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشی کېدو غوښتنې کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د ملي یووالي بنسټ مسؤله شفیقه رزمنده وایي ټول هغه بندیان باید خوشی شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوي دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبریالانو، مخکینی نظامیانو، د پوهنتون استادانو، روڼاندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلی دی، هغه نظر چې د اوسني وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واکته له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي ځپلي او منع کړي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډیر شمېر معترضې ښځې زندانی کړي او له دوی یو شمېر د زندان له تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیواکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. داسې مال چې طالب چارواکي ډیر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د خبریالانو او مخکینیو نظامیانو د نیونې او شکنجې راپورونه هم شته.
و امر دلته بخنه نړیوال سازمان د خزینه فعال پرسه آزاده د خوشی کېدو د هرکلی تر څنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. یو شمېر مسئلان زده کوونکي او فعالان بیا د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي دوی هڅه کوي نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي. ښاغلی ستانکزي د نجونو او ښځو د زده کړو د حق په اړه دا څرګندونې د ایراني رسنیو له استازو سره په وروستیو خبرو کې انکړې دي. نور تفصیل به په دې رپورت کې وورو.
اته سو اته وشت پرځی کیږي چې د طالبانو حکومت لښ پغم ټولګي پورته انجونی لخوانځي او منکړي او درې سو اته شپته ورځی کیږي چې په هنتون ته په تک هم بندیز لګولای. خو د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزای وای له هم هڅې روانې دي چې د انجونو لپاره د زده کړو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د سې شمې پر ورځ پر خپل ویپاڼه لیکلی دي چې شیر محمد عباس ستانګزي دغه موضوع له یو ایرانی پلاوی سره چې دغه هیواد د مطرح رسنیو استاذي خبريالان او رسنیس پوهان پکې وو مطرح کړه. نو موړی په دې کتنه کې ټینګار کړی چې زده کړه د نجونو شرعي حق دی او هڅې روانې دي چې د مناسب چاپیریال په برابرولو سره هغوی ته د حق ورکړل شي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر محصلان یو زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې شوي د طالب چارواکو دې ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو لخوا یې یوه بهانه ګڼي. زینت چې د نجونو په زده کړو له بندیز وړاندې د کابل په پوهنتون کې زده کړې کولې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو لخوا دا څوم ځل دی چې همدا رقم وعده ورکول کیږي خو متاسفانه په یو وعده باندې هم عمل نه کوي. که چیرې په دغه وعده چې دوی کوي دا خبره سي دوی کوي عمل ور باندې وکړي ان شاء الله چې یو نتیجه ته به ورسیږي. خبر اوس کله څو ځلې دوی دا تصمیم ونیو چې د انجونو په مخ باندې د مکتبونو په هنتونونو دروازې خلاص کړي خو بیا هم د دوی دا خبره ثابت نه شوه بلکې همدا سي تیر کړل.
د کابل ښار د یو ښوونځي زده کوونکی کبرا حیدری هم وایي چې د دې ډول شمنو د کېدو په تمه یې ډېرې ورځې تیرې کړې خو لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز لرې کېدو په خطر څه نه دي شوي.
امارات اسلامي قبلا هم به ما گفته
مخکې هم اسلامي امارات مونږ ته ویلي وو چې د ښوونځیو دروازې به ستاسو لپاره خلاصوو خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. مونږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې په خپلو خبرو عمل وکړي
و گفته های خودشان عمل کنه.
د زده کړو د برخې یو فعال سید قاسم هاشمی هم د نجونو د زده کړو په اړه د طالب چارواکو څرګندونې یو سیاسي لوبه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو ډلې هم په خپله تېره واکمنۍ او هم اوس د نجونو له زده کړو او د ښځو له ځینې نورو اړوندو مسایلو سیاسي ګټه پورته کړې ده. د عباس ستانګزي خبرې د خلکو غلطول او د هغوی سترګو ته د خاورو ورشیندل دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په وروستیو کې ویلي وو چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه اختلاف لري. نوموړي د دوهې فارمټ په غونډه کې چې یوه برخه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار مسایلو ته ځانګړې شوې وو وویل چې د طالبانو قوت د دوی یووالی دی خو د ښځو د زده کړو په برخه کې یووالی نه لري. هغه څه چې د ځینو طالب چارواکو په څرګندونو کې هم لیدل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د روان کال پورې میاشت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې ویلي وو چې خلک او نړۍ دې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو تر برابرېدو صبر او حوصله وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیروی ساعته.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي چې هغه په یوه بله دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. منظور پښتین د دسمبر پر څلورمه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې په دې ښار کې یو احتجاجي غونډې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلیت کې د ګډون لپاره هغه سیمې ته روانو نوموړی وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د منظور پښتین د نوې دوسیې او پر هغه د نورو لګول شو تورونو په باب نور حال به د ازادۍ راډیو د مشال څنګ د خبريال راشد خټک په دې راپور کې وورو.
په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت په دوه مقدمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړو خو دې له زندان څخه خوش نه کړل شو ځکه چې پولیسو په یوه دریمه مقدمه کې د جسمانی ریمانډ غوښتنه وکړه. عدالت د پولیسو غوښتنه ومنله او منظور پښتون یې په دوه ورځو جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د منظور پښتون د وکیلانو ډلې یو غړي امل خان مندوخیل د عدالتي کاروای په حق مشال رادیو ته وویل.
منظور پښتون باندې چې کوم ثانه ترنول کې د 2016 کې کوم مقدمه درج شوی په هغه کې او په بل فایر کې ضمانتونه وشول. د نن ریایي روکار تیار سو مکمل چې د نشتون له وجې زه روکار پات شو نو دا وسار څنګه کېدلو او د ریایي بکېدله. کله بعد المرقه د اسلام آباد پولیسو د نن بیا تا نه ترنول په تیر د چکمو واکې اسلام آباد کې جلسه شوی و پاک چې کم دوی تو ایم ای بی آر کارت کړو تا نه ترنول کې دغه جلسه پاکله هغه ایف آی آر شته او گرفتاری واچولا د پکشي چارج کو او عدالت پیش کو او دوه ورځې ریمانډ واخستلو سلو زموږ تفتیش مکملو.
منظور پښتین د دسمبر په څلورمه نیټه په بلوچستان په چمن ښار کې هغه وخت پولیسو ونیولو چې هغه یو احتجاجي پرلته د وینا نه پس تربت ته په یو بل احتجاج کې د ګډون دپاره روان و. د چمن ډیپټي کمشنر راج اتر عباس مشال اډیو ته ویلو چې منظور پښتین ځکه ونیول شو چې د ساتونکو په پولیسو ډزې کړې وې او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې ډزې د منظور په موټر شوې دي چې نښې نښانې یې له ورایه څرګندې دي. له نیول کېدو وروسته منظور پښتین د خیبر پښتونخوا پولیسو ته وسپارل شو خو تر درې ورځو پورې لا درکه و. دی په اووم دسمبر په اسلام آباد کې پولیسو د ترګرایزد عدالت ته وړاندې کړو او له هغې پس د ترنول د تڼې په دوو پخوانیو مقدمو کې اډاډیاله زندان ته ولیږل شو. د منظور پښتین د مقدمو او بیا نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سټیرینګ کمیټې غړی عبدالصمد خان چې په اسلام آباد کې موجود و مشال رډیو ته وویل
د کومو دوو ایف آئی آرس کې ضمانت ورکړی وو. په دې کې د ترنول تانې یو 2020 ایف آئی آر دی د جماعت اسلامي سسټرایو کوروډ یې بند کړی وو. نو هغې له ولی وزیر مشر منظور پښتون دا کسان ورغلی وو هلته سپیچونه کړي وو نو هغه مقدمه هم پاتې وه. د بله چې کومه وه دا د ټول د 18 اگست چې کوم جلسه شوې وه د هغې خلاف څلور ایف آئی آرونه کټ شوي وو. یو په ترنول تڼه کې، یو په سی ټی ڈی کې، یو په ایف آئی اے کې، یو په باراکو تڼه کې. دا اوس چې مشر گرفتار کړ د ترنول تانې هغه د 18 اگست ایف آئی آر دی چې کومه جلسه شوې وه د ترنول تانې. د دې نه بعد داسې دی چې دوه ایف آئی آرونه نور هم شته، یو په باراکو کې دی او یو داسې دی چې لکه ایف آئی اے تڼه کې دی سایبر کرائم وال دی او بل چې کوم دی باراکو کې دی د فنډینګ وال چې کوم دی د الیګل فنډینګ وال اوس هم داسې دی چې دا یې موجود دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ او کنرپو اطوله جان یوکیټ چې هغه هم په اسلام آباد کې موجود و د مشال اډو سره د خبرو په وخت داسې وویل
داسې ده چې دا عمل خو موږ د 1300 کلونو نه ګورو چې یو ډیر غیر قانوني عمل دی او د پښتنو سره روان دی. د علي وزیر مثال زمونږ د وړاندې دی چې یو ایف آئی آر کې ضمانت کیږي په بل کې گرفتار خی په بل کې کیږي په بل کې کوي په کار خدا دی چې ټول ایف آئی آرونه را جمع شي او پای کې دی په یو ځای باندې ارست وکړو شي او دا غینه پس بیا کوم لیګل پروسیجر دی نو هغه به اډاپټ شي او یو طریقه کار باندې به د دغه ضمانتونه منظوریږي او که خارجيږي خو کم قانوني حق چې د تحصیل دی آئینی حق د تحصیل دی هر ملزم ته ناغبه فالو شي. نو دو دا ځان له کار جوړ کړه رچ بس په پایار کې سړی کله په ضمانت باندې رها شي نو دوی فوري توار د جیل نه گرفتار کی یا د جیل د مخه نه او په بل کې ارست وخی بیا د کسټډي د پاره وړاندې کی.
منظور پښتن تر دې وړاندې هم څو سواره په بیلابیلو وختونو کې نیول شوی دی. حکومتي ادارې په د تور لګوي چې نوموړی ریاست بدناموي او خلک تر ریاست په ضد راپاروي خو منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي او وایي چې د خپلو جایزو غوښتنو او حقونو دپاره پر امن احتجاج کول د دوی حق دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دوو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنکړي. د کرکټ بورډ ویان ازادي راډیو ته وویل مجیبر الرحمن، نوین الحق او فضل الحق د مرکزي تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار د ملي لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو نور په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دوو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. د کرکټ ځینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورني کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمي اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو ته دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزیت ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو دا کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولی. د افغانستان د کرکټ بورډ تر رسنیو څنګ مخکینه مسول او د کرکټ ته مسایلو لیکوال حکمت حسن وای په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلن نه کیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړي وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړي وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوی، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو، ځکه له بندي سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب رحمان، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغه درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازه لیکونه یا ان او سیز یې فسخ شول او همدارنګ به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازه لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دي د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو درېو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپه چونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپه چونکو مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د دغه پریکړې په باب مو ستاسو نظرونه غوښتي او د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې یو شمیر اوریدونکو نظرونه پریښي دي. احمد شاه سادات لیکلي چې کچېرې موضوع هم دا وي چې د لوبغاړو د افغانستان د کرکټ بورډ د اداري اصولو سرغړونه کړې او د ملک د ملي ګټو خلاف عمل ترسره کړی، نو بیا خو ډېره ښه پر ځای پریکړه شوې. دوی د همدې ملک بچیان دي، باید د ملک قوانینو ته احترام ولري. همدا افغانستان دی چې دوی په نړۍ وپېژندل. هاشم آریان هم لیکلي، زه فکر کوم دا مسله باید دومره لویه شوې نه وای. داخل بورډ کې هم کېدای شو چې حل شي. دا پریکړه نه یوازې د دریو لوبغاړو لپاره ټاکان ورکوونکې ده، بلکې ټول خلک یې مایوسه کړي دي. او سلطان محمد استنگزی هم لیکلي، فکر کوم په اداري سیستم کې به اصول دا وي چې لومړی ورته شفاهي یادونه، بیا اختار او بیا دې مرحلې ته خبره راورسیږي چې ولې داسې نه دي شوي. د اداري بورډ وضاحت په دې برخه کې ضرور دی. کور ودان چې په دې اړه مخبلې تفسیر پریخي دي. بیا هم له سپورت نه لري نزو، تیر ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د یوې غیر دولتي مؤسسې په نوښت د څنګه وهنې سیالۍ جوړه شوې. په دغه سیالۍ کې لسګونو اسپرو برخه اخیستې وه، خو تر څنګه سلګونه مینوال هم دغه سیالۍ ته راټول شوي وو.
دا هغه ډول ژغ دی چې تیر ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د سانګي وهنې د یوې سیالۍ په موخه وهل کېده. دغه سیالۍ د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت جوړه شوې وه. لسګونه تنه اسپرو په کې برخه اخیستې وه، خو تر څنګ یې سلګونه تنه مینوال هم ورته راټول شوي وو. سیالۍ د اتفاق لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. عزیز الله اسپور او د دغه ډلې مشر دی. د سیالۍ په میدان کې رسنیو ته وویل په پکتیکا کې تر دې وړاندې هم د سانګې وهنې سیالۍ سوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې یوه موسسه موږ ته د سانګې لوبې سیالۍ برابروي. نوموړی وایي موږ په مرکز او لسو ولسوالیو کې د سانګې وهنې په حال ټیمونه لرو.
اسلامی امارات مسئولین هم راغلی دی د تشویق کولو لپاره.
د د آبادۍ تر چتر لاندې د سانګې دا سیالۍ د اولمپیک امریت په تخنیکي همکارۍ د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په همغږۍ برق موسسې جوړه کړې وه. د یادې موسسې د پکتیکا ولایت ولایتي مسؤل ثناء الله وطنپال دلته رسنیو ته وویل هڅه کوي چې د خلکو د خوشحاله ساتلو او یو ځای د راټولولو په موخه دغه ډول سیالۍ جوړې کړې چې دا یې دریم پړاو دی.
دا چې د برق موسسې د آبادۍ دویمې لاندې د سوشل کوهیژن د کمپوننت لاندې یا د سوشل کوهیژن د چتر لاندې یو برنامه چې هغه د سپورټ ایونټ سي چې یو ول په پرمان ولسوالۍ کې یوې په ګیان ولسوالۍ کې د کرکټ لوبې ترسره شوې دي او اخري لوبه دا ده د پکتیکا په شرنه کې چې نیزه‌بازی ده. دا د آبادۍ یو اصل دا دی چې دوی باید په دې کلو بانډو کې داسې یو برنامه ولري چې دا کلیوال یا د دغه ځایونو خلک څنګه سره یو ځای شي او د هغوی په خلو باندې خندا او مسکا لامل وګرځي.
سانګي یا نیزه‌بازی په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او د هیواد په ډیری سیمو کې لا ډیر وخت رواج لري چې مورخینی تاریخي مخینه تر 2000 کال پخوانه یادوي. آسیب بیا په پکتیکا ولایت کې د زاولو ټیم کپتان دی. دی وایي په پکتیکا کې د سانګې وهنې لوبه له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري او وخت په وخت یې لوبغاړو پکتیکا ته د سیالۍ ګټلو کپونه راوړي او ډیری آسان لري.
پکتیکا کې کم سے کم ذرا آسان مطلب خالی پکتیکا کې ممر شیار کابل ته تللی هر جې ته تللی بس شاہی کې تللی داوتی کې تللی ان شاء الله دمون مسیران کای صاحب و درمان خان توپا کا د بو مین لالا د بو شلو براوړ جاده بریا ویم راوړی داوت دې مریا کستری هم څلور کنځو اړ مړ لوبه کټه جاده ان شاء الله.
دلته ډیری اس پرو د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د لوبو په ځانګړې توګه د سانګې وهنې، اس غلونې او د سمال اخیستنې لوبو ته د ودی ورکولو غوښتنه کوله. خو د سانګې وهنې سیالۍ په میدان کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست سرپرست حمدالله فاتح رسنیو ته وویل موږ هڅه کوو چې د ځوانانو لپاره د لوبو په هره برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو.
لکه سره کم ته چې زموږ امارت اسلامي د هیواد د پرمختګ په بیلابیلو بخښونو کې پوره رول لوبولی ده، همدره کم ته د ځوانانو د لوبو او د سیالیو په آمادګۍ کې پوره رول لري.
که څه هم چې د تیرو جګړو پر مهال د سانګې وهنې، اس غلونې او د سمال اخیستنې لوبو دود یو څه کم رنګه سوی و، خو په دا وروستیو دوو کالو کې د پکتیکا او غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دود بیرته ښه زیات سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې یوه له ستونزو مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالي نو تقریبا کم سے کم یو نیم سر متره موږ پایپونه وراچوو، یو سرواتیا 200 متره موږ برمی وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کیږي. نو دا ډیر سختو شرایطو سره د خلک مخامخ دي. نو موږ د اسلام امارت څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي، د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې. نو موږ دغه ډیره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمت الله، زه آدم جان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم او د پیغام د نشرولو په هیله. نو تاسو داسې دغه پیغام د سره نشر کړئ د خیره سره چې د اسلامي امارت مشران دا زموږ پیغامونه واوري. موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو، زموږ اوبه ډېرې کمزورې دي، یو انچ اوبه مو دي. نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټول سکوت سره مخامخ دي. نو موږ غواړو چې موږ د اسلامي امارت پاملرنه وسي، موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کوم لوی لوی لار چې ده د ګریش څخه د موساکله او نوزادو باغرانو بغنیو دغه لوی لار چې ده راته پخه سي، سړک راته جوړ سي. نو موږ ته هیڅ توجه تر اوسه پورې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه، نه کوم کار موږ تر اوسه پورې سوی دی.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجع ولسوالۍ ستا تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره د زموږ ولسوالۍ چې د ډېره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده، نو موږ د مسؤلینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره د زموږ مرجع ته د کوم مسؤلین د اوبو مسؤلین چې دي، د امارت خلک دي، هر څوک چې دي، دا زموږ مرجع ته باید نه کې توجه وکړي په اوبو کې. هیڅ اوبه دلته نشته، ولې وچکلکې دي، څهان وچ دي وروره، نو دوی هیڅ توجه دیته نه ده کړی. ګرد اوبه یا پر اردو کې تللی دي یا وروره چې علاقه دوه ورځې را رسېدلې نه وي، بیا اوبه بیرته اړولې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د تانګ د څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ، د خبرونو لنډیز ته. په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 3 تنه ولسي افغانان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شمال زو ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه شوې او 2 تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوې دي 2 تنو د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. ویل کېږي وژل شوي او ټپیان له سیمې د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لېږدول شوي دي. په دې وروسته که د شمال زول سوالی اړوند سیمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري لخوا غزول شوی اغزن سیم کې یوه دروازه جوړه شوې وه چې د اړتیا په مهال پرانستل کېده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجر صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او متقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشي کړي چې د طالبانو لخوا نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینری سمیرا حمیدي په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې د پریسا آزاده د خوشي کېدو خبر هڅونکی دی، خو دا د طالبانو له اړوندو ادارو او چارواکو غواړي چې نور زندانیان هم خوشي کړي. په اسلام آباد کې د ترګری ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی، خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي هغه په یوه بله دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی. د دغه غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین نن د ورځې په لومړیو کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي و چې د ترګری ضد محکمې په 2 قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منل شوی او دوی دې ته په تمه و چې قاضي یې سندونه لاسلیک کړي تر څو هغه راخوش شي. خو د منظور پښتین یوه مدافع وکیل ایمل خان منډوخیل وروسته مشال راډیو ته وویل چې محکمې نوموړی په یوه بله قضیه کې د 2 ورځو لپاره پولیسو ته سپارلی دی. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر میاشتې له 10 نیټې رئیس چې په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له 10 نیټې رئیس چې په غزه کې جګړه پیل شوې ده، اسرائیل په هوایي بریدونو کې نږدې 1000 فلسطینیان وژل شوي دي. د وزارت نن سه شنبې د مرګ ژوبلو د وروستو شمیرو د خپرولو په مهال وویل چې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر 40915 کسانو او د ټپیانو 45913 کسانو ته رسیدلی دی. په غزه کې چې حماس ډله پرې واکمنه ده، د روغتیا وزارت په خبره په تیرو 40 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 232 نور ټپیان شوي دي. د روسي دفاع وزارت ومنله چې په اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه کې د نوچر کاسک په نوم کښتۍ د اوکراینی توغندیو په برید کې زیانمنه شوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کرملین ویلي چې دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر پوتین له دغه بریده خبر کړی دی. په کریمیا کې د روسي ملاتړي والي سرګی اکسینو په ټلګرام چینل لیکلي چې دښمن پر فیودوسا سیمه باندې یوه حمله کړې چې د خبره یو تن پکې وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ادعا کړې وه په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یو پوځي کښتۍ له منځه وړې ده.
تان دې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاونکای
همایون هیواد د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله د ټولبه خوي د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خبرونه کې په هم دی اړه کېګو. په پیل کې محصولان را توایي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
ګو تعلیم ته خلق اولیت ورکینه، ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکي هر ادارې ته چې زی کم سند شي او تشه د دې لومړی شرط دا چې دی هغه ته توای چې تاسو زموږ سره په جنگ په وخت وخت نه دی تیر کړی.
دوی خپل راتلونکی او د خپل هیلو د پوره کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرانه ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نور الله خات او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو په عواملو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له ټولو ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هیله ده تر پایه سره اوسئ.
هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاص زوار کشری درلودل هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپل یوازې زده کړئ، د دې لپاره باید تعلیم وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم لا نه جبرانیدونکو زیان سره مخ کړی. د سازمان ته یو نولس مخیز راپور کې چې د هلکانو خوانځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړی لیکلي، د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي لویه هڅه یې دا وي چې له هیواده د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت پونم یو محصل په دیړه وای
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ور سره و چې کا تلسان توره بشپړ کومک بعد ماستری د پاره یان د نور لوړ زده کړو د پاره کار کوو، مبارزه وکړو، وظیفه به اخلو، کوم خپل رشته کې چې مونږه تحصیل کوو هغه کې به نور لوړ زده کړې کوو، هغه کې به وظیفه اخلو، د وطن د پاره د خلکو د پاره به کار کوو. ولی اوس ها ځوانان چې فلان تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور کار رقم وي، هر لاره وي تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې ها خپل وطن پرېږدي او بهر ته په قاچاقي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنی ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو، د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسیدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لورې لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبی حوزه کې هم داسې مشکلات دي. دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې زه خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده، زه چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم. دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې، هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سندو شی ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تاته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، تا زموږ تر کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
پوهامې له پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې آن د یو څو دکتراو او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنی اوسنی شرایط کې هر ځوان هیله امید غویش کله د دې دولسم په هانتون ماستر ورسره سره تر لاسه کړی دی. اواز دا غوړی چې لوټن څخه ووځي، یعنی د خپل راتلونکي او د خپل هیلو د پوره کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرانه ټولنه کې ګوري. نو دا زمونږ د ټولنې او زمونږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه اواز په یو طبقه د ټولنې تمرکز وشي، تر څو اواز دوی په د افغانستان په سیاست او انسان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګه هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یو محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنی دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو زده کړې نه دي کړې، یا یوازې دوی د چې ذکر کوي نو په دې خاطر د دوی غلي والتیه هنګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې ذکر وته. همدارز ذکر یو سم فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپیریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعاً چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کوم انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان نه دی نا امید کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ. مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم، ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر و تبدیل شوي دي. تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي، خپل نسل وروزي. د دې لپاره تعلیم وکړي، هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای ناخواسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټول بې سواده پاتې شي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره. نو اوریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خاط صاحب له تاسو څخه وکړو، د بشر حقونو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. تا چې تاسو تیر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وی او خپله مو د زده کړو بهیر څاره، عوامل یې څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده؟
هیواد صاحب، تاسو ستاسو اوریدونکو او ویسا صاحب ته سلام. له بده مرغه دا زیان چې دی دا یوازې زموږ د خویندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی، دا زیان چې دی زموږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم ده. مثلا نور کلونه به خوا بچي کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې، مکتب چې د نوملیکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو نوملیکنه کوله، او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې د ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک ده، یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه او د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دی او که مدرسین دی، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، خپل برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقرریږي چې دا مسلک نه دی. یو څوک له حقوق پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترنولي مثلا نشته، یا لغوه کې په قضا ته تا نه ورپرېږدي که ترنولي او قضا دې ورسته، سیاست ته تا نه ورپرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او د ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده، د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي نو په څه شي به بله انګېزه ورکړل شي. همدا د دوی پالیسۍ ده، همدا وجه ده چې د دوی هیلې مړاوې شوې دي او دوی ته انګېزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنې د وطن اوسني سیاسي حالات نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته موږ د انګېزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګېزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستی و پوهنځی، نو هغوی په ښه مخیف کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل، د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب، غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنی کېدو عوامل واورو، چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل، او خاصن ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل، هغه باور مات شوی، بې باوره شوی دی. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دلې ده، خو بدبختي دا د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړي چې دا اوس نورې هم زیانمنې شوي دي. دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی، نو دوی نور هم بې باوره کېږي. او بل یو شفاف میکانیزم موجود نه دی، یو شفاف سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کړي. هر وخت په یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي، د هغوی اعتماد جوړیږي، د هغوی خپل راتلونکي دی خپل په خپل هیواد کې ویني، ځکه چې هغه یو شفاف سیستم او میکانیزم دی. همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي، کدرونه ځینې جوړیږي، د مسلک پر بنیاد باندې دوی پرمختګ کوي، مخته ځي، هیواد جوړوي، ټولنه جوړوي، او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډیره زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
خاص صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یا دندې چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي، هغو ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د عصري زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. او هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی، هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتونو رئیسان دي. حتی دوی هېڅ رتبه نه لري. تاسو وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه دا لوړې زده کړې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته، دا سل نمرې کې دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمسټر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خو دا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه تاسو نن چې غواړي چې دا د لوړ زده کړو برخه شي، دا چې دا فن شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي چې هېڅ دا بیا راغېدو نه وي.
ویسا صاحب، که وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلې دي. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی، او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس رویش چې دي، هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته. چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته دی کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاست د استادانو تر مقرري، تر وزارت تر مقرري، پر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي. د سیستم منفي اغیز مستقیما راجکیږي و خپل محصل ته و شاګرد ته راجکیږي.
خاط صاحب تاسو مخکې وویل چې اوسنی چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث، زه د کورنیو چارو د وزارت مسؤلین نیولی وم، پوست د کوم مسؤلین وای د کورنیو چارو وزارت یو مرستیال چې دی هغه مستقیم زما تعقیب کړی دی. دا د کورنیو چارو وزیر چې کته ډېرې زبردست خبرې کوي، ما خو د ده د کسانو فعالیتونه چې دي د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل. او بل تاسې وګورئ، همدا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو هغه کارونه چې دوی د سره نه پرېږدي. مثلا چورلکه دوی نشي چلوي، مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي. مثلا دوی په هغه ډېر تخنیکي جنګي وسایل چې دي د هغې په استعمال نه پوهېږي، هغوی مخکنیو کسانو ته به مراجعه کوي، هغوی برابر دي. نور نو تاسو وګورئ، پلوټونو باندې په ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي.
مننه ویسا صاحب، تر دې دمخه هم په عواملو او پایلو خبرې وکړې، خو اوس غواړم په دې وغږېږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول پکار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري.
دا کار چې دی، دا سیستمونه کوي، دا ادارې کوي، دا حکومتونه کوي چې ځوانان ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامې جوړې کړي، په هغو کې ځوانان مصروف وساتل شي، د هغوی وړتیا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي، د هغوی دغه وړتیا چې کومه ده عملي میدان ته راووزي ټولنې ته، چې دوی په عمل کې دا ثابته کړي چې د دوی د وړتیا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کېږي، دوی بیرته باوري کړي چې مثلا هغو ته د دې وطن قدر یې، ته وړتیا لري، ته استعداد لري. ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راجري، ځکه چې لویه دستګاه د ټولو فرصتونو خو چې د هغه حکومت دی، ځکه افغانستان خو لا اوس هم هغسې په خصوصي سکتور کې دومره وده نه ده چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي. نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دستګاه ته، چې په هغه دستګاه کې کار وکړي. په زمین کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي، ټولنې جوړې کړي، د مختلفو لارو دوی د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي، یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي. پر خپل ځوان باندې فوکس ته دی همدغه وړتیا ده چې تر دغه ځای پر دی رسیدل دي. ولی خپل ټولنې ته هم باید مخه کړي چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي.
مننه خط صاحب. خو ځوانانو ته چې له زده کړو سره یې لیوالتیا کمه شوې او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري، هغوی ته ستاسې خبره او ډاډګیرنه څه ده؟
اصلا دا زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چا ته د څوکۍ ورسي او څوک د لوی موقف کې خپلې کې بیا چا د اقتصاد د دېر حقوقو ودروي. اقتصاد څوکۍ او زه فکر کوم چې دا ضرور نه دي یو بل سره چې تړلي وي. کېدای شي یو څوک چا اقتصاد نه وي لوستی، چا زده کړې نه وي کړې خو ډېره سرمایه ولري، او کېدای شي چا ډېرې زده کړې کړې وي خو په ښه ځای کې د خوښې ځای کې دنده ورنه ورته پیدا کېږي. خپله دا د تعلیم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تعلیم وشي. د تحصیل کوم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تحصیل وشي. یو لوستی کس د نالوستي کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډېر ښه وروزي، نو د دې لپاره چې دی روزل شوی وي، که په وطن کې د باسواده کس دپاره د کار موقع نه وه، نو په بهر کې به هم درته ګټه کوي. یو خو د تعلیم دا ارزښت دی، او بل زما ډاډ زه نه پوهېږم، دوی ته خپلو استادانو هم ډاډ ورکړي او خپلو ګرونو کې به هم ډاډ ورکول کېږي، او دویم بالاخره د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پوهېږي. طلب العلم فریضه علی کل مسلم ومسلمات، دا تعلیم خپله یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي. او دا هم حتمي ده، زموږ په وطن کې دا حتمي ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلېږي، رابدلېږي. نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شوه، نو بیا خو به تیار موږ ورته جوړ یو، بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو، موږ به یې اشغالوو.
ترنو اوریدونکو، له دې وروسته به د تاندې څانګې په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم واوري. دا ونې د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو. دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته غوښ شي.
السلام علیکم، مینا او درانوای، زه پیر محمد کاروان یم. گرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو، د هیلو او ارمانونو غټی مو گل گلو غړېګا. ځواني د ژوند د ونې د گل او میوه موسم دی. هیله دا چې دا موسم درنه بی ګلا بی میوه او بی حاصله پاتې نشي. خپل ځانونه مو پلټئ، خپل هیلې او ارمانونه مو راوسپړئ. ښایي د علم، هنر، پوهې، حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولرئ. که د خپلو استعدادونو په لاره کې پرلپسې په مینه، هڅه او ریاضت وکړئ، کیدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږئ.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
راوزه لیلا مجنون دیرا اکبر از بند مینی دم کی لیلا لیلا راوزه راوزه لیلا مجنون دیرا لیلا نومی دی پرخ پل زڑگی لی کل لیلا